באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי
د خبرونو لنډیز د پکتیا ولایت استناب د محکمې رئیس نه په خپل کور کې وژل شوې ده. جمهور رئیس باروک اوباما د خلیج د همکارۍ د شورا شپږو ملکونو ته ډاډ ورکړې ده ک له بیرونی ګواښ سره مخامخ شي نو امریکا به دفاع کوي. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو له حکومتي قواو نه د الانبار ولایت مرکز رمادي نیولې ده او په روندې کې د کودتا چانو خپل ماتې منلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د نن سهار په دې خپرونه کې به نوملی دا راپور درواړو چې وایي ملګري ملتونه وایي چې په امن کې 15 ورځنی اوربند عملي شوی دی او بیا به دا راپور راواخلو چې ملګرو ملتونو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په اسیایي هیوادونو کې به اوسنی پرمختګ همداسې دوام وکړي. خو دا د اوس بسی سلیمان شانه خبرونه واوري.
د اسلامي دولت جنگیالو د عراق د الانبار ولایت په مرکز رمادي کې د حکومت مرکزی دفترونه نیولې دي او خپل تور اجنډې پر لړولې ده. د عراق د پارلمان یو غړي د جمعې پرز د امریکا غو کوردی سرویس ته ویل ګومان کیږي چې د عراق حکومت ځواکونه د کار په ځینو برخو کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره نښتي کوي. له بلې خوا په عراق کې د امریکایي قواو قومندان او د سمندري قواو جنرال ټامس ویرډلی د جمعې پرز خبر اعلان ته ویل چې عراقي عسکرو ډېر کلک مقاومت وکړ خو بیا هم د اسلامي دولت جنگیالو پر مقتب وکړ او د رمادي مرکزی برخې ونیولې. جنرال جنرال ویرډلی ویل چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي قواو جټ الوتکو د رمادي په شاوخوا کې د اسلامي دولت په هدفونو 12 ځلې بمباري وکړه او د رمادي د پولیسو قومندان مجیب محمد هم دا خبر تصدیق کړی دی. د اسلامي دولت جنگیالو د خار مرکز ته د نوتو په خاطر د پولیسو په مرکزونو او پوسټو باندې د موټر بم څومرګانی حمله وکړې. لس کسانی وژل. د اسلامي دولت په لاس د رمادي سقوط د عراق د حکومت پر اعتبار یې وړې رغټه ضربه ده. دا محال د عراق حکومتي عسکر او ملیشي په څو محاذونو کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره په خونړیو نښتو بوخت دي. جمهور رئیس بارک اوباما کوښښ وکړ چې په خلیج کې خپل عربي انډیوالان او متحدین په دې ډاډه کړي چې امریکا یې د امنیت د ساتلو لپاره په خپلو تعهدونو کلکه ولاړه ده او که ګواښ ورته وشي نو د نظامي قوې په استعمال باندې به هم متحده ایالات غور وکړي. اوباما په واشنگټن کې د کیمپ ډیوډ په تفریحي ماڼۍ کې د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو د لوړ پوړو استازو سره عالي جرګه وکړه. د خلیج هیوادونه له ایران نه ډېره ویره لري. په دغو هیوادونو کې بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات شامل دي. د بروندي امنیتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس نکورو نزا په ضد د چهارشنبې د ورځې د یوې ناکامې کودتا د هڅې وروسته درې کسان نیول شوي دي. د جمهوري ریاست یو ویان د امریکا خبریال ګیب جاسیلو ته د جمعې پر ورځ ویل چې د کودتا چیانو مشر جنرال کوټ فراو نیمباري لا تر اوسه پورې ورک دی. په دغه درېو کسانو کې چې د کودتا په پلان کې مرسته کړې وه د پولیسو یو پخوانی جنرال، د دفاع یو پخوانی وزیر او د کودتا چیانو ویان شامل دي. کودتا چیانو خپل ماتې منلې ده او وایي چې د جمهور رئیس وفادار قواوې مقاومت مات کړی دی. له بلې خوا جمهور رئیس نزا پرون په یوې تلویزیوني وینا کې د خپلو وفادارو قواو نه مننه وکړه چې کودتا یې ناکامه کړه. د رپورټونو له مخې په پایتخت بوجمبورا کې د دوو ورځو خونړیو جګړو نه وروسته پرون ورځ یو وضعیت څه آرامه وه. د جمهور رئیس نینیزا طرفداران دي چې د کودتا د ناکامۍ نه وروسته خپله خوښي ښیي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جیف ریفکی د جمعې په ورځ وویل چې جمهور رئیس نینیزا باید خپل ملک د خیر او ښېګڼې په خاطر د درېمې دورې لپاره ځان کاندید نه کړي او د ملګرو ملتونو عمومي انچبان کې مون په بروندي کې د کودتا د ناکامۍ وروسته د انتقام جوی او غچ اخیستلو د امکاناتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. د امریکا پوځ وایي چې د نیپال او امریکا یو ګډ ټیم د هغه پوځي هلیکوپتر ټوټې او پارچې پیدا کړې دي چې د نیپال زلزله ځپلو کلي ته مرستې رسولې او د سه شنبې په ورځ لادرکه شوې وو. د نیپال د دفاع د وزارت ایوان خبر اعلان ته وویل چې درې مړي بېخي ښکاره شوي دي. په آرام سمندرګي کې د امریکا د پوځي قمانداني یوه بیانیه چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده وایي چې په دغه پوځي هلیکوپتر کې د امریکا د خاصو قواوو شپږ عسکر او دوه تنه ملکي نیپالیان شامل وو. د نیپال د دفاع وزیر دغه پیښې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا د باسټن په ښار کې یو منصفه هیئت د جوهر زرنایف په نوم یو چیچنی ځوان په اعدام محکوم کړی دی. پر جوهر زرنایف باندې امریکایي څارنوالانو دا تور لګولی و چې د خپل ورور سره یو ځای په همدغه ښار کې پروسږ کال د منډې وهلو د یو مسابقې په دوران کې حمله وکړه او د دیګي بخار دوه بمونه وچول. په 14 کې د کسان مړو او 263 نور زخمیان شوي وو. په منصفه هیئت کې 2 سړي او 15 ښځې شامل وې او د تیرو درې ورځو په موده کې 14 ساعته د زرنایف د سرنوشت په باب غور کړو. د منصفه هیئت پریکړه متفقه وه چې مخالفت ونه کړو. د امریکا خبریاله فاطمه تسوا د باسټن د فدرالي محکمې نه په خپل رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې زرنایف سرټیټ اچولې د منصفه هیئت ځینو غړو ژړل. د نیویارک د ښاري فدرالي محکمې د خالد الفواس په نوم یو 25 کلن سړی چې ګمان کېږي د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن نږدې همکارو او د امریکایي عسکرو د وژلو نیت لرو په ابدي حبس محکوم کړی دی. خالد الفواس چې د سعودي عربستان تابعه دی پر اوس کال محکوم شوی و. امریکایي څارنوالانو وایي چې الفواز د 1990 میلادي کلونو په دوران کې په لندن کې د القاعده په یو پټ دفتر کې د اسامه بن لادن د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کاوه او په 1998 میلادي کال کې په تانزانیا او نایروبي کې د امریکا په سفارتونو مرګانۍ بریدونو په جریان کې د اسامه بن لادن سره ملګری و. څارنوالانو وویل چې خالد الفواز په افغانستان کې نظامي روزنه حاصله کړې وه او په 1997 میلادي کال کې په لندن کې ونیول شو او د برېټانیا حکومت په 2012 میلادي کال کې متحده ایالات ته د محاکمې په خاطر باندې حواله کړې وه. د امریکا د کانګرس ځینو غړو بیا هڅه پیل کړې ده چې د امریکا د حکومت نړیواله نشریاتي اداره انټرنیشنل براډکاسټنګ ایجنسی چې امریکا غږ رادیو مارتي د ازادي اروپا رادیو د ازادۍ رادیو او د منځني ختیځ نشریاتي شبکه پکې شامل دي د سره اصلاح کړي. د امریکا د بهرنۍ اړیکو جرګۍ د جمعې په ورځ په یوې نوې قانوني لایحې باندې کار پیل کړ. هدف یې دا دی چې د امریکا د نړیوالو نشریاتو د موجوده ادارو په ځای د امریکا د نړیوالو مخابراتو ایجنسی په نوم یوه نوې واحده نشریاتي اداره تشکیل شي. فعلا د امریکا د حکومت د خارجي نشریاتو څارنه د نشریاتو د ګورنرانو هیئت بی بی جی په غاړه لري. د نوې وړاندیز له مخې به امریکا غږ، ازادۍ رادیو، د ازادۍ اروپا رادیو او رادیو مارتي او د منځني ختیځ د نشریاتو شبکه یو ځای شي او یو نوې عمومي عامل رئیس به ولري. د کانګرس د جمهور غوښتونکو غړي اډ رویس په 2014 میلادي کال کې هم عینشان وړاندیز کړو. د هغه په دیني وړاندیز باندې به د امریکا کانګرس د مئی په 21 باندې رسمان بحث پیل کړي. تاسو زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د بوسنیا چارواکو 12 کسان په دې تور نکړي دي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سره ملګري شي. د بوسنیا د لوی څارنوال دفتر د جمعې په ورځ په یوې بیانې کې ویل چې په نیول شوو کسانو کې هغه کسان شامل دي چې په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې سوریه او عراق ته سفرونه کړي وو. د بوسنیا حکومت وایي چې کم تر کمه 50 اتباعي سوریه او عراق ته په سفر تللي وو او نیت یې دا و چې د هغو اسلامي وسلوالو مبارزینو سره یو ځای شي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نمایندګۍ باندې جنګیږي. او د سومالی حکومتي چارواکي وایي چې د هغه هیواد په جنوب کې د الشباب له وسلوالو نه د کوزي شبلې په ولایت کې دوه حکومتي مرکزونه بیرته نیولې دي. دغه ولایت والی عبدالقادر محمد نور امریکا غږ ته وویل چې د جګړې په وخت د افریقایي یووالي قواو د سومالی د پوز ملاتړ کوو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو د خبرونو ورسته به وس راپورټونه راوخلو. ملګری ملتونه وای چې په یمن کې د 15 ورځې وربند عمل شوې ده، مګر د دغه جنگ زپلی هواد وګړي له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. پام کړی د جنیو نه د خبریال لیسا شلاین راپورټا چې خلیل خان به درته درووره.
د ملګرو ملتونو د مرستو اداره وای په یمن کې بشري وضعیت وسم ډیر سخت دی، او د سعودي په مشرۍ د بشري مرستو اړین سامانونو په وارداتو باندې بندیز د یمن خلک د ډیر مشکل سره مخامخ کړي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو کوارډینیټر جانس بینډر کلاو وای د هوا او د سمندر د لارې د تیلو، خوراک، دواو او نور د ژوند د ژغورلو سامانونو په وارداتو کې مشکلات په خلکو باندې تباه کوونکي اغیزې کړي دي. د سنا سره د ټلیفون د لارې د خبرو پر مهال وندر کلاو وویل د وسلو په واردولو بندیز او د سامانونو د کتلو پروسه باید اسانه او چټک شي. د ویل
د لاک اف فیول از ا ویری کریټیکل ایشو بیکاز انلس
د تیلو کومای ډیر اساسه موضوع ده، ترڅو چې په څونې د نور تیل نوی راغلی او کدا کار ونیسي روختونو به بند شي، د اوبو رسولو او د شار د اوبو استول نظام به بند شي، د ټلیفون نظام بند شي، په درست هیواد کې به د اوبو رسولو سیستم هم بند شي، ځکه چې په هیواد کې برښنا نشته، هر څه په جنریټرانو چلیږي او دا غو د پاره تیل پکار دی. د بشریت د پاره 15 ورځنۍ اوربند معنی ده چې دایمن هغه خلک چې په جنگ کې راګردي هغه ته د جنگ څخه یو څه وقفه ورکړل شي او د دې اجازه ورکړل شي چې د جنگ سیمه پریږدي، او په دې وخت کې د مرستې ادارې به ضروري مرستې او د بنیادي خدماتو رسول، د لارو او کوڅو څخه د مړو لوري کول، زخمي کسان راستل او د هغو علاج کول دي. لاغه وخت راځي چې سعودي عربستان د وتی اغانو پر ضد هوایی بریدونه پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي تر اوسه 1500 خلک وژل شوي دي او د 6200 څخه زیات زخمیان دي، او دغه راز 4500 څخه زیات خلک بې ځای شوي دي، او د سره سره 9000 یمنیان او د نورو هیوادونو خلک د هیواد څخه تښتېدل دي. په داسې حال کې چې د بشري مرستو رسولو د پاره وقفه په نړیواله کچه کار کوي، خو د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د ادن شار او په نورو سیمو کې په محلي کچه نشتې روانې دي. هغوی وایي په محلي کچه دغه جنگونه د مرستندوی کارکوونکو مخه نیولې ده چې خلکو ته ځان نور ورسوي، او په دغه نشتو کې د مخابراتو سیستمونه هم د یو څه وخت لپاره خراب کړي وو. په یمن کې د بشري چارو د دفتر رئیس ټروډ جیسن وایي دا به ممکنه نه وي چې د دې وقفې پر مهال هغه ټولو خلکو ته مرستې ورسوي چې دا وخت اړتیا ورته لري. هغه د امریکا غږ ته وویل له دې دپاره د هغوی تمرکز به په دې وي چې هغو کسانو ته ځان نور ورسوي چې په جنګ کې بند دي او مرستو ته اړتیا لري. زموږ هدف دا دی چې هغو خلکو ته ځان نور ورسوو. زه به ووایم چې د هغو شمېر 2.5 میلیونه دی، خو دې معنی دا نه ده چې موږ به وکولی شو چې د دې وقفې پر مهال به سمدستي هغو ته ځانونه ور ورسوو. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې دوی هیله مند دي چې دغه 15 ورځنۍ وقفه به وغځول شي، او د بشري مرستو کارکوونکو د خوندیتوب په پوره ضمانت دوی به وکولی شي چې د خلکو سره مرسته وکړي. دوی وایي چې دوی هیله مند دي چې په اخره کې به د یو سیاسي حل په نتیجه کې جنگ پای ته ورسول شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادۍ را د پیغامو چې تاسو واوریده اوس به دا رپورټ راوخلو. د ملګرو ملتونو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په اسیایي هیوادونو کې روان اقتصادي پرمختګ به سکل په خپل حال پاتې وي. د ملګرو ملتونو د سمایز اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون وایي چې د امریکا په مشرۍ د آرام سمندر د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون او په اسیایي هیوادونو کې د چین د پانګې اچونې بانک به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اوري.
د آسیا آرام سمندر ځینې هیوادونه چې یو وخت په اقتصادي لحاظ زیات پرمختګ کړی و، په چین او اروپایي هیوادونو کې د پڅو اقتصادي پرمختګونو له وجې د ستونزو سره مخ دي. د آسیا او آرام سمندر د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د سیمه ایز اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسون په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې سږ کال او راتلونکی کال به په دغه هیوادونو کې اقتصادي پرمختګ یو شان یعنی شپږ پسول کوي. د دې ادارې اجرایی مشره شمشاد اختر وایي چې د جاپان اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی او په چین کې هم اقتصادي پرمختګ دوامدار دی. میرمن اختر وایي چې دا دواړه د سیمې لپاره ښه زیری دي. د آسیا په شمال ختیځ کې پرمختګ د جاپان د اقتصادي حالت د ښه کېدو له وجې دی او موږ هیله لرو چې دا کار به اقتصادي پرمختګ نور هم قوي کړي. په چین کې هم د پنګچونې پر ځای وس منابع په داخلي مصرفونو او د پراختیايي خدمتونو په سکتور کې په کار اچول کېږي. دغه کار په خپل ذات کې د اقتصادي چارو د موازنې لپاره خورا زیات اړین دی. خو ریپورت وایي چې د مرکزی آسیا او شمالی آسیا د هیوادونو په برخه کې بیا یو څه اندېښنه موجوده ده، ځکه چې دغه هیوادونه د روسیې په فدراسیون متکی دي. په روسیې کې د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوي او همدارنګه په یوکرین کې د جګړې پر سر او د کریمیا د سیمې د نښنولو په خاطر پرې اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دې سیمه کې به پرمختګ 2.9% کم شي او بل کال به 1% نور هم ټیټ شي. میرمن شمشاد اختر وایي چې د آسیا د آرام سمندر د هیوادونو ستونزې به د هغه سوداګریز تړون له برکته حل شي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه تړون د آسیا د آرام سمندر د همکارۍ تړون نومیږي. میرمن اختر وایي چې د دې سیمې په پرمختګ کې د چین په مشرۍ په آسیایي هیوادونو کې د پنګاچونې بانک هم ډیر رول لري.
ټي پي پي ان د لانګ رن would definitely be very positive as I see because
زما په نظر د آسیا د آرام سمندر د همکاري تړون به په اوږدمهال کې ډېری مثبتې نتیجې ولري، ځکه چې دا تړون د سوداګرۍ په اړه دی، په پنګچونې کې ازادي پکې ده، د راکړې ورکړې قراردادونه پکې آزاد او شفاف دي، او بل دا چې د دې تړون ماده پراخه دي او ټول ته پکې برخه ورکړ شوې ده. د ملګرو ملتونو په سروې کې همدارنګه معلومه شوې چې وس په نړۍ کې شدید لوګه کم شوې ده، خو د مخبروا د هیوادونو په ځینو کلیوالو سیمو کې لا هم د بیروزګاری د زیاتېدو نښانی لیدل شوې دي. سروې وایي چې په یو شمېر هیوادونو کې بیا پرمختګ په غیر متوازن ډول دی.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 8:30 دقیقې د دې ساعت مهم خبرونو ته تاسو پام راړو. د افریقایي د لویدیز افریقا د اتحادیې مشرانو د جنوبي سودان په پوز باندې الزام لګولې ده چې د ولسی وګړو په خلاف جرمونه کړی دي. جمهور رئیس بارک اوباما کوښښ وکړ چې په خلیج کې خپل عربي انډیوالانو متحدین په دې ډاډه کړی چې امریکا د امنیت ساتلو لپاره په خپلو تعهدونو باندې کلکه ولاړه ده. د خلیج هیوادونه له ایران نه ډېره ویره لري. د بروندي امنیتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس نکورنیزا په ضد د چهارشنبې د ورځې د ناکامې کودتا د هڅې وروسته درې کسان نیول شوي دي. له بلې خوا ښاغلي نینیزا د جمعې په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې له خپلو وفادارو قواو نه مننه وکړه چې نظامي کودتای ناکام کړه. د امریکا خارجه وزارت په ښاغلي نیزا باندې د جمعې په ورځ وکړ چې د خپل هیواد د خیر او ښېګڼې په خاطر دی د درېمې دورې کاندیدای نه صرف نظر شي. د امریکا کانګرس هڅه پیل کړې ده چې د امریکا د حکومت نړیواله نشراتي اداره چې امریکا غږ رادیو مارتي، د آزاد اروپا رادیو، د آزادۍ رادیو او د منځني ختیځ نشراتي شبکې پکې شامل دي له سره اصلاح کړي. د کانګرس د جمهور غوښتونکو ګنغړی اډ رایس په دې عقیده ده چې د امریکا خارجي نشراتي ادارې باید حتمن اصلاح شي. نوموړی وایي هغه پیسې چې په واشنگټن کې د بیوروکراټانو په جیبونو کې لویږي باید د امریکا په خلاف د خارجي تبلیغاتو په مخنیوي باندې ولګول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس په دا راپورټ راوخلو د یوکرين ان پر سر د امریکا او روسیې اړیکې دومره خراب شوې لکه څومره چې د ساړه جګړې پر وخت وي. خو روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر او د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته یو ځل بیا داسې هیلې پیدا شوې دي چې ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې به یو ځل بیا تودې شي. د ماسکو نه د امریکا غږ خبریال دانو شریف راپورټ را لیږلی دی چې تفصیلی د شیخ الله رحیمزوی نه اوري.
د سیاسي چارو مبصرین په دې باور دي چې د ښاغلي پوتین او ښاغلي کیری ملاقات چې څلور ساعتی دوام وکړ ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راشه درشې د زیاتوالي سبب شي. خو ترڅنګ دا هم وایي چې په یو شمیر مسایلو کې لا هم د واشنگتن او مسکو ترمنځ ښکاره مخالفت شته دی، لکه په یوکرين کې روان حالت. د دغو مخالفتونو سره سره د دواړو هیوادونو ولسمشران په منظم ډول په تلیفون کې خبري کوي او جګپوړي ډیپلوماټان هم په کافي اندازه ناسته ولاړ لري. په مسکو کې د کارنګي په مرکز کې چیډونکو دیمتری ترینن وای چې د خاغلی پوتین سره مخامخ خبري اترې کول په دې خاطر زیات اهمیت لري چې هغه په کرملین کې د پریکړه کولو اصلي سړی دی. زه دا تمه نه لرم چې د دواړو هیوادونو اړیکې باندې نرم شي، ځکه چې زه فکر کوم هغوی جدي مخالفتونه لري. دا ستونزې په یو ملاقات کې نه حل کیږي او ډیر څه باید وشي، خو مهمه دا ده چې اوس خبرې ترې په لوړه کچه شروع شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په 2014 کال کې هم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی و، خو کله چې روسیې د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو قراردادي ایډوارډ سنوډن ته پناه ورکړه، د دواړو هیوادونو اړیکې بیا سست شولې. ایډوارډ سنوډن د امریکا د جاسوسۍ په اړه محرم معلومات افشا کړل او وروسته بیا مسکو ته وتښتید او هلته ورته سیاسي پناه ورکړ شو. خو رپورت وایي د روسیې او امریکا اړیکې نور هم پسې هغه وخت خړې پړې شوې کله چې روسیې د یوکرين د کریمیا سیمه د ځان سره ونخلوله او د بلتون غوښتونکو سره یې پوځي ملاتړ شروع کړ. خاغلی ترینین وایي چې د مسکو او واشنگتن پڅو اړیکو په سوریه کې د سولې په حل زلو هم اغیز کړی. ترینین وایي دا څه فکر کړي چې د مسکو او واشنگتن اړیکې به تر دې اندازې ښه شوي وای چې په سوریه کې د روغې جوړې او جګړې د پای ته رسولو لپاره به ترې ګټه اخیستل شوی وای، خو له بده مرغه چې په دې دوه کلو کې هیڅ هم ونشول. سره لدې چې مسکو او واشنگتن په یوکرين کې د جګړې د پیل کېدو پر سر اختلافات لري، خو دواړه یې په دې باور دي چې یاغیانو او د کیف حکومت د اوربان نه سرغړونه کړې دي او ژمنه وکړه چې د خپل اثر رسوخ نه په ګټه اخیستو به کوښښ وکړي چې په هغه هیواد کې جګړې ختم کړي. د دفاعي چارو کارپو پاول فیلګنهاور چې په مسکو کې د غزیتا ورسپانې لپاره لیکنی هم کوي وایي چې مسکو د ته ضرورت نه لري چې په یاغیانو د خپل اثر رسوخ نه کار وخلي، ځکه چې یاغیانو ته قومنده د همدې ځای نه کیږي. په یوکرين کې بلتون غوښتون کې یاغیان تر یو حده ګوډاګیان دي او په مستقیم ډول د روسیې د پوځي قومندې لاندې دي. د هغوی ټول لوجستیکي مواد د روسیې پوځ ورته برابروي. هغوی یوازې هغه څه کوي چې قومندې ورته کیږي. هغوی د مسکو په خوخه ډزې کوي او د مسکو په خوخه ډزې بندوي. خو د دغو شواهدو سره سره د روسیې چارواکي دا نه مني چې ګواکې هغوی یاغیانو ته وسلې ورکوي او یا عسكر هلته د جګړې لپاره لیږلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سالمونیلا په ناروغي اخته کیږي چې د خوراکي موادونه پیدا کیږي، خو خای یو ورځ به د همدغه میکروب بدل شوی بڼه چې د زیاتو ناروغیو د پیدا کیدو سبب کیږي د سرطان د ناروغي د علاج لپاره تر ټولو ښه وسیله وګرځي. نور تفصيل د امریکا غاګ د خبريالې جیسیکا برمن پر ریپورت کې ز عاشق الله رحیم زو وړاندې کوم. د سالمونیلا بکتریا یا میکروب د خوراکي موادو د ملوث کېدو یو ستر عامل دی. دا میکروب په خامو غوښو، هګیو او شیدو کې پیدا کیږي. په دې ناروغي اخته شخص ته د زړه بدواله پیدا کیږي، نسناستا یا اسهال هم پکې زیات وي، ګېډې خوږیږي او سخته تبه ورسره وي. د سالمونیلا یو ډول حتی د محرقي یا لوی تبې سبب هم کیږي. خو په جرمنی او امریکا کې چیړونکو دغه میکروب د سرطان د ناروغي د علاج لپاره په یوې وسیلې بدل کړی. روی کورټیسس د امریکا د اریزونا په پهنتون کې د میکرو پیژندنې په څانګه کې پروفیسر دی. هغه او ملګری یې لمړی هغه ډول سرطان د موږکانو په بدن کې ځای پر ځای کې چې انسانانو په بدن کې پیدا کیږي، او بیا یې د دې سرطان د غوټو د لمنځوړلو لپاره د سالمونیلا د بکتریا یا میکروب نه کار واخیست چې په لابراتوار کې پی کار شوی و. ښاغلی کورټیسس وایي، موږ ټول په دې باور یو چې سالمونیلا زموږ دښمن دی، خو په خط کې هغه زموږ ملګری هم کېدی شي. مونږ ولیدل چې د سالمونیلا بکتریا د سرطان غوټې وبکړي او لمنځه یوړلې. زه تل د هغو میکروبونو پسې ګرځم چې خلک فکر کوي هغوی زموږ دښمنان دي، خو په حقیقت کې هغوی زما ملګري دي، او زه غواړم چې هغوی ستاسو ملګري هم شي. د همدغو څېړنو له برکته پروفیسر کورټیسس او ملګرو یې داسې واکسین هم جوړ کړ چې د نری رنځ یا سل ناروغۍ د علاج لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي، او د بی سی جی په نامه د واکسین ځای به ونیسي چې اوس په نړۍ کې د دې ناروغۍ په درملنه کې ترې کار اخیستل کیږي. تحقیق کوونکو همدارنګه د چرګانو لپاره یو واکسین هم جوړ کړ چې له برکته یې د هغو میکروبونو د خپرېدو مخه نیول کیږي چې د چرګانو د خامو غوښو په خوړلو سره د یوه انسان نه بل انسان ته خپرېږي. کورټیسس وایي هغوی او ملګري یې کوښښ کوي چې د سالمونیلا په بکتریا نور کار هم وکړي تر څو په دې سره د انسانانو د سرطان درملنه هم وشي. ښاغلی کورټیسس وایي ښایي د هغوی څېړنه به یو څه وخت نور هم ونیسي، او تر هغې وروسته به د سالمونیلا میکروب په کلینیکونو کې په انسانانو هم تطبیق شي، او د سرطان د ناروغۍ لپاره به په یوه ګټور درمل بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس به دا راپورټ راوخلو. افغان میرمنې د ملي والی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د ښځو د ژوند بهبود ته زیاته پاملرنه وکړي. دوی د ښځو پرمختګ ستره لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې ډېر کار ته ضرورت یې. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د طالبانو تر رژیم راوروسته افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د افغان میرمنو لپاره په روغتیایي، اجتماعي، تعلیمي، اقتصادي او کلتوري برخو کې د بېسارې پرمختګ او د ستر رامنځته شوي تحول شاهد دی. مګر د ښځو د حقونو مدافعانې پر تېر حکومت له دې کبله انتقاد لري چې په یاده برخه کې له شته امکاناتو څخه په مؤثره توګه ګټه نه ده اخیستې، او هومره کار نه دی شوی څومره چې لازم او شونی و. په همدې حال کې د خوست د ښځو چارو رئیسه میرمن ملالۍ ولی عمده لامل دا بولي چې دولت هغو پروګرامونو ته لومړیتوب نه دی ورکړی کوم چې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره اړین او ګټور دي. هغې د یوې ځانګړې مرکې پر مهال امریکا غږ ته داسې وویل:
بعضې پروژې وي دلته د ښځو لپاره چې موثریت به نه لر، غیر موثرې به وي، دونرانو به راوړلې، دوی به منظور کړلې، هغه پروژې به د ښځو په درد نه خوړلې. اوس موږ هغه پروژې چې موږ ته راځي، کومې پروژې چې د ښځو لپاره موثرې وي، هغه د جندر په برخه کې بهترې او ښې پروژې که په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې یا دلته وي، موږ هغه ورته تاییدوو. که بیا غیر موثرې وي، موږ یې نه تاییدوو. خو مخکې دا حالت نه و، هر قسم پروژه به دلته تاییدېدله.
ډاکټر ملالۍ ولی زیاتوي تر هغې چې په لرې پرتو ولسوالۍ او سیمو کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورنکړل شي، په نسبي ډول هم د ښځو د ژوند ښه کېدل تر یوه بریده ستونزمن ښکاري. هغه د هغو اوږدمهاله پروګرامونو په ترسره کې دا ټینګار کوي چې په واقعي توګه د افغان میرمنو په ژوند کې د بنسټیز مثبت بدلون په رامنځته کېدو کې اغېزناک ثابتېدای شي.
دا درنو اوریدونکو، زمنګ لومړی نیم ساعت او زمنګ وروستی نیم ساعت خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېدله. بلنه درکو د خبرونه ته چې څو شېبې وروسته به خبره شي.